درنو دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو د افغانستان د دفاع وزارت د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د مرستو د سرمفتش هغه ریپورت رد کړی چې ګوندې د دفاع وزارت د زرګونو خیالي سرتیرو د نومونو لیستلو وروسته د دفاع وزارت د سرتیرو شمیر کم شوی. د افغانستان د سولې عالي شورا په خطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ سولې اتم پړاو خبرو ته چنن پایل شوی هیله مندي ښودلې ده. او د افغانستان ولسی جرګې په دریو میاشتو کې یوازې یو ځل د جلسې بشپړ نصاب درلود. په دې ماخمنۍ نیم ساعت خبري مجله کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه لرو، خو پیل له خبرونو کو فریبا ظاهر په استودیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه تر وړي.
بس سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازوی په افغانستان کې د امریکا حضور هم د شرایطو پر اساس یا وتل به هم پر شرایطو ولاړ وي. د هرات زندجان ولسوال شکر الله شاکر نن د ماین په 14 کې وژل سو او د امریکا دفاع وزیر وای واشنگټن غواړي په نږدې راتلونکي کې په آسیا کې د منځنۍ واټن وشتون کې نوي توغندي ځای پر ځای کړي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي وای په افغانستان کې د امریکا حضور هم د شرایطو پر اساس یا وتل به هم پر شرایطو ولاړ وي. زلمی خلیلزاد د محل د قطر په پلازمینه دوحه کې د یو د طالبانو له استازو سره د افغانستان د سولې اتم پړاو خبرې پر مخ وړي. نوموړي پر ټویټر پاڼه لیکلي، موږ د سولې یو داسې هوکړه لیک غواړو چې له مخې د ځواکونو وتلو ته زمینه برابره سي. د امریکا ځنګړی استازي وړاندې ویل و چې واشنگټن چمتو دی له طالبانو سره یو ښه تړون لاسلیک کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ دا تړون به د افغانستان له خاورې د تروریستي اهدافو د نه کارولو د تضمین په بدل کې له دغه هیواد د بهرنیو ځواکونو وتل رانغاړي. دغه راز به هم دا تړون د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو، سیاسي توافق او بلاخره دایمي سولې لپاره یو مقدمه وي. زلمی خلیلزاد د اگست پر دوهمه نیټه پر خپل ټویټر لیکلی چې طالبانو داسې نشه شودلې چې و توافق ته رسیدل غواړي. د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د سولې خبرو اتم پړاو د دغه هیواد اتلس کلنې جګړې د ختمولو لپاره مهم او هیله بښونکې بللې دي. تر دې وړاندې امریکایي رسنیو د یو شمېر چارواکو په حواله چې نومې نه دي ښودل سوی لیکلي چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر خپلو همکارانو ته ویلي وو چې غواړي د راتلونکي کال تر نومبر پورې چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو وخت دی ټول امریکایي ځواکونه افغانستان او باسي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونما ویلي چې یوازې په تیر جولای میاشت کې 1500 ملکي وګړو ته په دغه هیواد کې مرګ ژوبله وشته ده. د دغه ادارې په یوې اعلامیه کې چې نن خبره شوې د شمیره د 2018 کال د می میاشت رئیس تر ټولو لوړه شوډل سوې. د یونما اعلامیه زیاتوي چې تر ډیره د ملکي مرګ ژوبله د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې وشته ده. د اندېښنه داسې مال خبره شوې چې په دې وروستي اونیو کې د افغانستان د سولې هڅې ډېرې سوې دي، خو د یونما په خبره په هماغه اندازه شخړې هم ډېرې سوې دي. اعلامیه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي تدامیچی یاماموتو له قوله لیکلي چې وایي، زه پر ټولو شکل خو وژغ کوم چې پوځي عملیات په دې فکر ډېر نه کړی چې شایي په دې سره به د سولې په خبرو کې د دوی دریځ پیاوړی سي. د هرات د زندجان ولسوال شکر الله شاکر نن د ماین په 14 کې وژل سو. د هرات امنیه قمندانۍ مرسیال ویند فراز فروتن نن ازادي راډیو ته وویل چې دا 14 نن غرمه داس مهال وسو چې شاغلی شاکر په همدې ولسوالۍ کې د خپل کور پر لور روان و. شاغلی فروتن زیاتوي،
هر با ماینه کنار جاده برخورد میکنه که در نتیجه جناب
دیوی موټر د سړک غاړې پر ماین برابر سوچې د 14 په نتیجه کې ولسوال خپل وساتون کې سره وژل سو او 15 نور ساتون کې ټپین سوی دي. د شغلی فروتن خبره تر اوسه معلومه نه ده چې دا ماین تازه شودل سوی وو کله په خوا پاتو. تر اوسه د پیښې مسولیت چا نه دی منلی. زموږ غله ازادي راډیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به د 2015 کال د اټومي تړون د ژمنو درکمولو په اړه دریم ګام واخلي. د ایران د پارلمان خبري اژانس د جواد ظریف په حواله لیکلي چې د اگست پر دریمه ویلي په اوسنیو شرایطو کې به ایران د اټومي تړون په برخه کې د خپلو ژمنو درکمولو دریم ګام واخلي، خو نوموړي د راتلونکي اقدام جزئیات نه دی روښانه کړي. ایران په می میاشت کې اعلان وکړ چې که د دې تړون نور لاسلیک کوونکي هیوادونو خپلو ژمنو ته په بشپړ توګه درناوی ونه کړ، ایران به په تدریج سره د دې تړون په برخه کې خپلې ژمنې راکمې کړي. ایران له وړاندې د دې اټومي تړون د موادو پر خلاف په لوړه سطحه د یورانیمو د بډاینې چارې پیل کړې دي. د امریکا دفاع وزیر مارک مارک اسپر وای واشنگتن غړی پنځدی راتلونکو کې په آسیا کې د منځنی واټن وشتون کې نوې توغندې ځای پر ځای کړي. د شغله اسپر دا سرګندونی یو ورځ وروسته لاغسوي چې امریکا او روسیا پر رسمي ډول د آی ان اف یا د منځنی واټن وشتون کې توغندیو د کنټرول لټړونه ووتل. د اټومي وسلې د کنټرول هغه تړون یو دیرش کال د مخه د امریکا او روسیا د هغه مهال ولسمشرانو لخوا لاسلیک شوی و. د امریکا دفاع وزیر چې نن یې په استرالیا کې خبرې کولې دا ونه ویل چې د امریکا متحده ایالات به د آسیا په کوم ځای کې نوی توغندی ځای پر ځای کړی. مارکس پر خبریالانو ته ویل چې ترجیح ورکوي دا کار په څو میاشتو کې ووسی. د آی ان اف تړون د لغوه کېدو منتقدین وایي دا کار شایي د روسیا او امریکا ترمنځ وسلوالې سیالۍ سبب سي. او په روسیه کې د دولت سیاسي مخالفینو نن یو ځل بیا په پلازمینه مسکو کې پراخ لاریونونه پلان کړی دي. د لاریونونو د مسکو د چارواکو د غوښمنو پر خلاف کېږي چې وایي د امن نظم د ساتلو لپاره ټول اړین ګامونه اخلي. د روسیې په پلازمینه کې دغه اعتراضونه له جولای راهیسې داسې مهال پیل شوي چې روسي چارواکو د ښاروالۍ په انتخاباتو کې د مخالفینو یو شمېر کاندیدان له ګډونه منع کړل. دا انتخابات په سپتمبر کې کېږي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مولا فریبا ظاهر نو اوریدل تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې وګورئ. د افغانستان ولسی جرګې په دریو میاشتو کې په یوې جلسې کې بشپړ نصاب درلود. دا ولسی جرګې یو وکیل د څرګندونې نن کړی په رپورٹ پریبر رپورٹ ولرو دا به هم واوري چې د افغانستان د دفاع وزارت د ملي اردو لیکو څخه د زرګونو خیالي سرتیرو د نومونو د وستلو پاړه د امریکا د مرستو د مفتش د دفتر یا سیګار رپورٹ رات کړی دی. په یو بل رپورٹ کې به د افغانستان د سولې د علي شورا لاغه هیلمندې تاسو خبر کوچی په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ روانو خبرو اترو تلري. کوم وختو دا افغانستان او سیمه پاړه به نور رپورټونه ملرو لمر مخ سره اوسه. د افغانستان دفاع وزارت د ملي اردو لیکو څخه د زرګونو خیالي سرتیرو د نمونو د وستلو پاړه د سیګار رپورټ رات کړ. د دې وزارت وایان روح الله احمدزی نن په کابل کې وی خبري غونډه ته ویل چې خای سیګار د دفاع وزارت په تشکیلاتي او اکمالاتي شمیرو کې تیر وطن کړی. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د ځنګلي سرپلټون کې سیګار نوې رپورت وایي په وروستیو میاشتو کې د ملي اردو لیکو څخه 200 زره خیالي نمونه استل شوی. په دې اړه نور حال د واصل وسال پر رپورت کې
د افغانستان دفاع وزارت د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرپلټون کې یا سیګار هغه راپور له حقیقت لري بولی چې پکې ول شوی. د افغان ځواکونو د بایومټریک بهیر لپاره رئیس تر دې مهاله د ملي اردو لیکو څخه 200 خیالي نمونه استل شوی دی. د دفاع وزارت وایان روح الله احمدزی د شنبه پر ورځ په کابل کې خبريالانو ته ویل چې دفاع وزارت داسې بې پلان نه ده چې په دومره لوی شمیر کې د خیالي سرتیری په دغه وزارت کې موجود وي.
دو څلوېخ زره خیالي سرتیری شتون دا فکر کوم د هیڅ چا د پاره د منلو وړ نه ده. وزارت دفاع نو داسې وزګار ناس نه ده یا دومره بې برنامه نه ده چې دو څلوېخ زره خیالي سرتیری په دې وزارت کې شتون ولري. منګه په دلایلو باندې ستاسو ته ویلې چې سیګر کې د شي سقف د تشکیلاتي او د اردو له سقف د اکمال سره چې اوس 200 تنه دی مغالطه کړي د موضوع.
ښاغلی احمد زی دغه شنو ویل چې د اپس په نوم د ځنګړي پروګرام لارې د دفاع وزارت 99.9 سلنه سرتیری او منسوبین بایومټریک شوي دي چې دغه چاره د خیالي سرتیرو په اړه ټولو اداو ته ځواب وایي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرپلټون کې یا سیګار نوې راپور وایي چې په وروستیو 100 میاشتو کې د افغان ځواکونو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی او دا ځکه چې اوس د خیالي سرتیرو د ثبت مخه نیول شوې او د دوی د شمیرلو بڼې بدلون موندلی ده. د سیګار هغه راپور چې د پنځشنبه پر ورځ خپور شوی ښیي چې د روان میلادي کال له اپریل څخه تر جون میاشتې پورې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 200 ځواکونه کم شوي دي. راپور په افغانستان کې د غوس ملاتړ ماموریت له قوله وایي چې د ځواکونو په شمیر کې دا توپیر ځکه راغلی چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې سرتیری اوس د بایومټریک له پروسې تیریږي او پخوا غوندې شمیر د مشان لخوا نه راپور کیږي. د سیګار پر راپور کې راغلی چې د ملي اردو لیکو څخه د 200 خیالي نمونو ایستل کېدو د فساد هغه زمينه لمنځه وړي چې له امریکا او د غیلم لاټړو هیوادونو سره په افغانستان کې کېده. په ورته وخت کې د پوزي چارو پو جنرال دولت وزیر بیا وایي چې سیګار په تیروتنې سره په خپل راپور کې کمبود سرتیرو ته د خیالي سرتیرو نوم ورکړی دی.
زه فکر کوم چې سیګار په دې کې اشتباه کړی ده. دا خیالي سرتیری نه دی. دفاع وزارت د بایومیټریک له لارې د اپس پروګرام له لارې خپل سرتیرو ته معاش ورکوي. زه فکر کوم دا هغه سرتیری دي چې کمبود دي په دفاع وزارت کې. کمبود دي د اصلي تشکیل نه، د اصلي بس نه، یعنی د دوی معاش چا اخیستی نه دی، د دوی نه استفاده نه ده شوې.
د ښاغلي وزیر د معلوماتو له مخې په دفاع وزارت کې د ټولو سرتیرو شمیر 2,400 ټاکل شوی چې یا 2,000 تنه اوس مهال دغه شمیره کمبود دي. د دفاع وزارت دغه پخوانی جنرال وایي غوره به دا وي چې سیګار دغه راپور تر خپرولو وړاندې د افغانستان له دفاع وزارت سره شریک کړی وای، سو د دغې تېروتنې مخه نیول شوی وای. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، له کابل نه مو په رپورټ کې واوریدل چې د دفاع وزارت د سیګار هغه رپورټ رد کړی چې ګوندې په دفاع وزارت کې لسګونه زره خیالي سرتیری موجود و چې د بایومیټریک پروسې تر عمل کېدو وروسته دا نمونه له لیستونو ایستل شوی دی. د غزنی دولتي چارواکي وایي 13 جولای میاشت په دغه ولایت کې و خونړۍ میاشت وه. دوی وایي په دې میاشت کې 400 ملکیانو، وسلوالو او افغان امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله وخت ده. حبیب الرحمن تاثیر پرې رپورټ راکړي.
دا غزنی چارواکي وایي په دغه ولایت کې په 13 میاشت کې نشپې ته امنیتي پېښې رامنځته شوي دي چې سلګونه وسلوالو، طالبانو، امنیتي سرتیرو او لسی کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا ولایت ویان محمد عارف نوري د شنبې په ورځ په دې اړه په یو خبري غونډه کې وویل په دغه بریدونو کې 212 تنه ملکیانو، 215 تنه وسلوالو، طالبانو او 3 تنه امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. نوري زیاته کړه په دغه ولایت کې د موټر بم بمې چاودنو او ماینونو مله په دغه میاشت کې د ملکیانو په مرجوبله کې زیاتواله راغلی دی.
په 13 میاشت کې په ټول غزنی کې 9 شپېته امنیتي پېښې رامنځته شوې چې عملیاتونه بمې چاودنې او وسلوال نشتې پکې راځي. په دغو پېښو کې 19 تنه ملکي کسان په شهادت رسېدلي دي، 193 تنه ټپیان دي. دغه راز 155 طالبان چې 1 تنه یې پکې قومندانان او د 2 سرګروپان دي، دا هم په دغه 13 میاشت کې وژل شوي دي. 48 تنه ټپیان دي. او له بده مرغه چې په دغه 1 میاشت کې غزنی کې د ملي اردو د 3 لیوا او د خوګیاڼو ولسوالۍ د سرپرست امنیت قومندان په ګډون 14 تنه امنیتي منصوبین هم په شهادت رسېدلي دي او 28 تنه نور امنیتي منصوبین هم ټپیان شوي دي.
وسلوال طالبان هم درې واړو لورو ته دا اوشتي مرګ ژوبلې خبره مني. د یاد ډلې ویان زبی او مجاهد په 13 میاشت کې د پولیسو تلفات زیات شوي او وایي 13 تنه وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. بل لور ته بیا د غزنی اوسېدونکو د دولت پر دغه شمیرنه نیوکه کوي او وایي هغې خو وسلوالو، طالبانو او ملکي کسانو ته د اوشتي مرګ ژوبلې په اړه کره شمیره شوي، خو د امنیتي واکونو پاړه له مصلحت څخه کار اخلي. عبدالفتاح اندړ وایي هر ورځ پولیسو ته د وراوشت مرجوبلي خبرو ناوري.
د غزنی وسنی حالت وکړو سي د غزنی د خر په شمول په 1416 کې جنگ روان ده. پولیسو لري ک موټر بم بریدونه تر سره کیږي، 14 کیږي په لولارو کې 14 کیږي. زما په نظر باندې په غزنی کې د امنیتي سرتیرو تلپات کوم معلومات چې موږ له ولسوالۍ څخه لرو، د خر امنیتي پوزو څخه لرو، کوم چې ولایت کې تر دې هم زیات
درې سره ته زیات لپاته وخت دي. دا په داسې حال کې چې 14 وخت په غزنی مرکز او د ولایت په ځینو سیمو کې خلک د دولتي امنیتي ځواکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د ولسی وګړو د مرجوبلي او شتو ترڅنګ د جګړو شاهدي ورکوي.
جوان
آزادی خزینه تر سری اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پهنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پزماګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د افغانستان د سولې علي شورا په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې اتم پړاو خبرې د هواد لپاره مهمه او هیله بخونکې بللې. د قطر پلازمینه دوها نن د افغانستان د سولې پاړه د برخلیک ټاکونکو غونډې کوربه ده. په عین حال کې یو شمېر سیاسي څېړونکو وایي چې د پړاو خبرې به وربند او بین الافغاني مذاکرو ته زمینه برابره کړي. نسیم شفقه په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د سولې عالی شورا په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه اتم پړاو خبرو ته ډیره خوشبینه ده. د دې شورا مرستیال بیان د اسدالله ظهیری وایي چې په دې پړاو خبرو کې به د افغانستان د سولې په اړه مهمې پریکړې وشي. ښاغلی ظهیری د شنبه پورس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نشانه های بسیار خوبی را میبینیم.
خینی خی وینو دا غونډه د اوربند او سولې په لوري زیری ورکوونکې ده. موږ د سولې په شورا کې په ټینګه باور لرو چې دا ځل خبرو کې به عملی او ملموسې پریکړې وشي.
د قطر پلازمینه دوها نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د پلاوي ترمنځ د اتم پړاو خبرو کوربه ده. خاغری خلیلزاد تر دې وړاندې ویلي چې له طالبانو سره د سولې یوې موافقې ته د رسیدو غوښتونکي دي. طالبانو مخکې ویلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش له معلومېدو سره حاضر دي چې د افغان حکومت په ګډون له ټولو افغاني سیاسي اړخونو سره خبرې وکړي، خو ټینګار یې کړی چې افغان حکومت د حکومت په توګه نه بلکې د یو سیاسي جهت په توګه به په دې خبرو کې ګډون کوي. له دې سره جوخ د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې غواړي په متحده ایالاتو کې د 2000 میلادي کال له انتخاباتو مخکې ټول امریکایي سرتیري له افغانستانه ووزي. په عین وخت کې د ولسي جرګې پخوانی غړی محمد داوود کلکانی وایي چې په قطر کې د روانو خبرو پریکړې به د بهرنیو ځواکونو وتلو او بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي.
د نن ورځې غونډه هغو بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه مساعدوي چې په ډنمارک یا اوسلو کې به ترسره شي او حکومت به پکې هم ګډون ولري. کوم پلاوی چې بین الافغاني مذاکرات ته ټاکل شوی، غړو یې مخکې په یو ډول په حکومت کې وظیفې ترسره کړي.
د قطر په غونډه کې به په څلورو مواردو توافق کیږي، یعنی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو، اوربند، د بین الافغاني مذاکراتو په پیل او د القاعده په ګډون له ټولو تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو په پرې کولو. زلمی خلیلزاد ویلی چې امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په هڅه کې نه ده، بلکې غواړي له طالبانو سره داسې یوې موافقې ته ورسیږي چې له دې هېواده د بهرنیو ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړي.
جنگ دولک سوله
سوله او ملي یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان ولسی جرګې په دریو میاشتو کې واځي په یوې غونډه کې نصاب درلود. یو شمیر وکیلانو د دې ټکی په سرګندولو سره ویلي د ولسی جرګې نمایي غړي په شخصي کارونو او سوداګرۍ بوخت دي. تفصیل له ناجی صافي ورو
په داسې حال کې چې د افغانستان ولسی جرګې د بودیجې او تقنینی اسنادو د تصویب او د جرګې د لږ کار کولو له امله د اوړي رخصتې ځنډولي، د دغې جرګې یو شمېر غړي وایي لا هم د دوی نصاب پوره نه وي او تر ډېره وکیلان په شخصي کارونو بوخت دي. د ولسی جرګې غړی سید احمد سیلاب وایي د شنبې ورځې جلسه هم د نامعلومو دلایلو له امله ونه شوه.
د ولس اکثره استازي په خپل شخصي معاملو او تجارتونو باندې مصروف دي. د قوانینو تصویب او د تړونو تصویب ټول راته منتظر دی. په ولسمه دوره کې ځینې د پیسو په زور باندې راغلي دي. دلته وسم د پیسو زور کاری او تاسو وګورئ نن د تالار ورځ وه، بنا پر نامعلومو دلایلو باندې نن هم د تالار جلسه برگزار نه سوه. خواشنۍ سره باید ووایم چې هره ورځ د تالار په ورځ باندې د نیمه څخه زیات وکیل صاحبان غیر حاضر وي، او هغه چې راځي هغه تر لس نیمې یوولس بجو مخته نه راځي.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې بل غړی رمضان بشردوست وایي ولسی جرګې په دریو میاشتو کې یوازې په یوې جلسې کې نصاب درلود.
د ولسی جرګې له پیل تر اوسه چې درې میاشتې کېږي یوازې په یوه جلسه کې دوی نصاب درلود. د سور له شپږمې ریاست تر دولسمې نیټې پورې پرته له دوو موافقتنامو تر اوسه هیڅ کوم قانون او مسوده تصویب شوې نه ده.
خو د ولسی جرګې غړي ناهید فرید به وویل چې دا د موکلینو دنده ده چې غیر حاضر وکیلان پیدا کړي.
مسئله بودیجه برای همگی ما مهم هست.
د بودیجه مسئله مو ټول ته مهمه ده، او ځکه هم موږ رخصتي وزنډولي. یو شمېر وکیلان به د دې لیوالتیا نه لري چې پارلمان ته راشي، نو د هغوی موکلینو چې ورته رایه ورکړي باید هغوی ومومي چې ولې غیر حاضري کوي.
د ولسی جرګې د اداري پلاوي په خبره د نصاب د نه پوره کېدو له امله دوی نشي کولای چې د مهمو مسایلو په اړه پریکړې ته ورسیږي. د ولسی جرګې مشر میررحمان رحماني هم د چهارشنبې د ورځې په ناسته کې تایید کړه چې د وکیلانو د غیر حاضرۍ له امله د دوی کارونه له ځنډ سره مخ شوي. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان بیا ټینګار کوي چې د دغو غیر حاضرو وکیلانو نومونه باید د رسنیو له لارې اعلان شي. د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر وویل
یا ولار دار چې دې د دریو ورځو معاش دې وګرځي. اگر چې دې سرمایداران دې دغه پیسو باندې زول راي نو کی نو په عین زمان کې کوم وخت یو وکیل د دریو ورځې حاضرینو ورکی باید په میډیا او رسنیو کې دې نمونه اعلان شي، خلکو ته معرفي شي چې خلکو پیژني چې ترکه مستازي لګري دي چې دوی اساسوب کوي یا خپل تجارت کوي خپل شخصي فعل دي.
بل خو د افغانستان مشرانو جرګې ویلي د ولسی جرګې د ځنډنیو کارونو او اداري پلاوي پر سر د ټاکنو د جنجالونو له امله د دوی کارونه هم ځنډیدلي او ډیر اسناد ورته پاتې دي. د افغانستان د ملي شورا ولسمه دوره د روان کال د ثور په شپږمه تر دو میاشتو ځنډ وروسته د ولسمشر غنی له لورې پرانیستل شو چې د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر تاوتریخوالی او اداري پلاوي په انتخابولو نږدې دو میاشت ولګیده. دغه جرګې په تیرو دوو میاشتو کې د اداري پلاوي د نه موجودیت له امله هیڅ ډول فعالیت نه درلود.
د ازادي رادیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوریم. دا رحمت الله نبیل په مشرۍ د امنیت او عدالت انتخاباتي ټیم د جمهور ریاست نوماندانو ته چلند ورکړی چې په مناظرو کې ورسره ګډون وکړي. ښاغلی نبیل چې د شنبې په ورځ خپل لومړنۍ کمپاینی غونډه وکړه او وینا یې ورته کوله، خپلو پلویانو ته وویل چې د وسنیو ټولو ناخوالو مسؤول د ملي وحدت حکومت دی. په ورته وخت کې په انتخاباتو کې د څار یو شمیر بنسټونو د جمهور ریاست د کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي مناظرې د دې لپاره مهمې بللې چې ولس د تور او سپین ترمنځ توپیر وکړای شي. نو جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د جمهور ریاست د انتخاباتي کمپاینونو په مورز رحمت الله نبیل د لوی جرګې په خیمه کې خپل یو شمیر پلویانو ته په وینا کې تور پورې کړ چې د ملي وحدت حکومت په بیلابیلو برخو کې ناکام دی. ښاغلی نبیل د جمهور ریاست له ټولو کاندیدانو وغوښتل چې یو بل ته د پیغورونو پر ځای دی له نوموړي سره په مناظره کې ګډون وکړي.
انشاءالله په ډېر لنډ وخت کې به موږ خپل منشور په مناظرو کې خدای دې وکړي چې دغه مشران چې په دې ناخوالو کې شریک وو تر څو کاله هغه مناظرې ته حاضر شي. دوی په مناظره کې به موږ ودرېږو. د ولس ته به وایي چې په دې وطن کې څه تیر شوي، څوک د دې سبب شوی.
د جمهور ریاست انتخاباتو ته انتخاباتي سیالۍ د تیرې یک شنبې په ورځ پیل شوې چې یوازې له اتلسو کاندیدانو څخه محمد اشرف خانی دوه ځله، عبدالله عبدالله او ګلبدین حکمتیار یو ځله خپلو پلویانو ته ځینې پروګرامونه تشریح کړي دي. او د جمهور ریاست انتخاباتو ته کاندید عنایت الله حافظ بیا د کمپاین په لومړۍ ورځ له خپلو پلویانو سره یو ځای په یو حرکت کې د کابل لویدیځ کې سړکونه پاک کړل. که څه هم د ثبات او هم پالنې انتخاباتي او نورو بیلابیلو ټیمونو د مناظرې د بلنې په اړه څه نه دی ویلي، خو د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکي ټیم وایي چې هر هغه چا سره مناظرو ته چمتو دی چې ځانګړې برنامه ولري. د دغه انتخاباتي ټیم مطبوعاتي غړي غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل
زموږ کاندید د برنامې په اساس باندې مختزي او هر هغه څوک چې برنامه لري د ولس د امنیت لپاره، د ولس د اقتصاد لپاره، د افغانستان د سولې او ثبات لپاره، نو هغه سره موږ مناظرې ته اماده.
ښاغلی رحمت الله نبیل د شنبې په ورځ خپلو پلویانو ته د پروګرامونو د تشریح کولو پر مهال وویل چې په اقتصادي، سیاسي، ټولنیزې او ښې حکومتولۍ او نورو بیلابیلو برخو کې داسې منشور جوړ کړی چې له نورو کاندیدانو سره توپیر لري. نوموړي ادعا وکړه چې د هغه برنامه او منشور د افغانانو له لوري د افغانستان شرایطو ته په کتو چمتو سوی نه د کوم بهرني هیواد له لوري. په ورته وخت کې د انتخاباتو د سر یو شمیر بنسټونه مناظرې د انتخاباتي کمپاینونو لپاره مهمې بولي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل
کمپاین یو اصلي موخه دا ده چې خلک د ټول د بدو منځ کې تاسو کې په کار ده چې کاندان یو سره مناظره همدارنګ تور سپری وکړي تر هغه خلکو ته د قابلیت ورکړي پیدا کړي چې برنامه او د چا لیدلورې درسونه پرخه ده
خغلی رشید زیاتوی چې ټول کاندیدان باید په یو مناظره کې سره ګډون وکړي او خپل پروګرامونه خلکو ته تشریح کړي او په اړه یې ځواب ویونکي ووسی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
مسلم اشنا له کندهار نوی پر خپل خبرو چې د افغانستان په اړه کړی وی د ولسمشر ترامپ بیا ټینګار ورسته څرګندونی معنا طالبانو ته یو ډول د خپل قوت قودل دی. دا ورته وایي چې ترامپ او امریکا له جګړې ستړي نه دي. محمد قاسم زواک د هلمند نوی چې په افغانستان کې کوم داعش دی دا اصلي داعش نه دی، دا پاکستان د پوز کسان دي او قبایلی کسان یې افغانستان ته د ملیشو په توګه راستولي. عبدالعزیز غالب د مارجی نوی ولسمشر ترامپ موږ ته سوله نشي راوستلی، هغه که هر چیرې وي د ده په مرسته سوله نه راسي. عبدالواحد مدقق له لوګره وایي افغان حکومت باید د ولسمشر ترامپ د خبرو په تکرار چپ پاتې نشي او دوهم وار دی چې دی دا خبره کوي. او یو بل اوریدونکي د عبدالله بارکزي په نوم د هلمند د ناوې نوی په روان پړاو کې که اوربند تامین شي را روان لوی اختر به د افغانانو لپاره د خوښۍ یو اختر وي. دوستانو ستاسو اسمسونو کې د ولسمشر ترامپ هغه څرګندونو ته اشاره شوې وه چې په وروستیو کې یو وار بیا ویلي چې دی کولی شي د افغانستان جګړه په څو ورځو کې پای ته ورسوي خو نه غواړي چې ډیره زیاته مرګ ژوبله رامنځته شي. د دې څرګندونو په اړه په کابل کې سیاستوالو څاکسو لعملونه ښودلی دي. پر موضوع له کابل څخه ازما د همکار خاطر پردیس رپورټ اورو.
د وضاحت پر ځای بیا ځل په خپلو خبرو ټینګار. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغان جګړې په اړه خپلې دا خبرې چې د افغانستان جګړه په څو ورځو کې ګټلی شي خو نه غواړي چې په دغه هېواد کې 10 میلیونه کسان ووژل شي یو ځل بیا تکرار کړي. نوموړي پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته ویلي
د افغانستان په اړه مو ډېر پرمختګ کړی، هلته زموږ دا 19 کال شو. موږ په واقعیت کې هلته د پولیسو دنده پر مخ وړو. موږ کولی شو چې د افغانستان جګړه په 2، 3، یا 4 ورځو کې وګټو که موږ وغواړو، خو زه نه غواړم چې 10 میلیونه کسان ووژل شي.
ښاغلی ترامپ دا هم ویلي چې د ده هدف د اټومي وسلو استعمال نه دی بلکې متعارف وسلو استعمال دی. دا خبرې ښاغلی ترامپ مخکې تر دې په واشنګټن کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د کتنې پر مهال کړی وي چې د افغان حکومت توند غبرګونې هم له ځان سره درلود او په یوې اعلامیې کې په دې اړه له ښاغلي ترامپ څخه د خبرو وضاحت وغوښت. له افغان حکومت سربیر یو شمېر سیاسیونو او عام افغانانو هم په پراخه کچه د ښاغلي ترامپ دا خبرې وغندلې. اوس پوښتنه دا ده چې ډونالډ ترامپ خپلې خبرې بیا ولې تکرار کړي او نوموړی په دغه ډول څرګندونو سره غواړي څه ترلاسه کړي. که څه هم حکومت په دې اړه غلی دی او څه نه وایي خو د ولسمشیزو ټاکنو یو شمېر نوماندان په دې اړه خپلې څرګندونې لري. فرامرز تمنا د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تصور مې ایست که دید ایالات متحده امریکا به
زما په نظر د ترامپ لیدلوری په دې حساسو شرایطو کې افغانستان ته افزاري بڼه لري. ټولو ته جوته ده چې ترامپ د امریکا راتلونکي 2020 کال ټاکنو ته بیا نومان دی او هوډ هم لري چې بریالی شي. نو دی غواړي چې په دغه ډول څرګندونو سره د امریکا ولس ته یو ډول لاسته راوړنه ولري او د ده هڅه هم دا ده چې هر څه په افغانستان کې ژر پای ته ورسوي چې په پایله کې به افغانان د یوې بې ثباته سولې خاوندان وي
در افغانستان ایجاد بشه و ایره به عنوان یک دستاورد به ملت امریکا پیشکش بکنند.
خغله تمناوی د ترامپ خلی چې د 10 میلیونه کسانو د وژل کیدو خبره راوځي د کومه پلان شوی خبره نه ده بلکې ترامپ غواړي په دغه ډول ارقام ویلو سره خپل خبري نورو تجالب کړي. تر دې مخکې د ولسمشر بل نوماند رحمت الله نبیل هم په دې اړه خبرګون خودلې وو. خغله نبیل ویلی وو ولسمشر ترامپ د افغانستان د جګړې په اړه په خپل څرګندونو نه وازه دا چې زموږ د افغان ځواکونو د شهیدانو وینې ته سپکاوی کړي بلکې د هغو امریکایي ځواکونو وینې ته هم سپکاوی کړي دی چې په دغه هیواد کې د ترهګری پر ضد مبارزې په نوم توي کړي دي. یو شمېر افغان سیاسي شونونکي بیا د افغان جګړې په اړه د ترامپ د خبرو تکرار د افغان حکومت لپاره د خطر زنګ بولي. د چارو شونونکو انتظار خادم وي د ولسمشر ترامپ د خبرو له تکرار څخه داسې معلومیږي چې د امریکا لپاره په افغانستان کې له ټاکنو وړاندې سوله مهمه ده. د ده په خبره تر کومه چې سوله رانشي امریکایان به په افغانستان کې وي، هغه څه چې ترامپ یې نور نه غواړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
Der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country.
In dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.
دوستانو زموږ د نیم ساعت مخمنې خبری مجله په همدې ځای پای ته رسیږي. فرشتنګا سټډیو ته راغلی ده او په بل نیم ساعت خبری مجله کې د نوو ریپورټونو او مطالبو سره تاسو سره